سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قاب پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په مراکش کې د زورورې زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوخت د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی ویلي دی چې څه باندې شپږ سوه اویا تنه نور ټپیان شوي دي د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته و چې د شپې 12 بجې شوې ده د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی دا سلنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سلنګ لوی لار بسر لسبا یک شنبه د هر ډول مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ تر نامعلوم وخت پورې تړل وی د خبره د سلنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازاد رادیو سره د شنبه پورز په خبرو کې وکړه د سلنګونو د تړل کېدو علت د دې لوی لارې بیا رغونه خوده شوې ده تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت له دې لارې تګ راتګ کوه دا سالنګ لوی لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبر ورکړه چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یو روس تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤل وحید الله مانی زاد رادیو ته ویل کمرستي ورسره ونشي په ژمي کې به د لورو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستی کونډي خزي کوي له سختو ستوندو سره مخامخ شي د مانی په خبره 15 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په خبره نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د بریټانیا پولیسو اعلان وکړ چې له زندان څخه تښتیدلې بندي دانیال عابد خلیفه نن سهار د لندن په سیمه کې نیولای دی د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خلیفه پارنیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده نو موري چې د تروریستي اقداماتو د غراز ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه پورې لمه باسه وتښتید په تیرو ورځو کې د دانیال عابد خلیفه د بریټانیول کېدو لپاره فراخي هڅې روانې وي او د ایران د فوټبال تر درويشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه افغانستان په خپلې نومړنۍ لوبه کې د ازبکستان پر وړاندې یو د اتبو مقابلې کې ماتې خوړلې وه ازبکستان د 9 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري افغانستان د روانې میاشتې په 12مه د هانګ کانګ سره لوبه لري هانګ کانګ د ایران او ازبکستان څخه ماتې خوړلې او په جدول کې دریم ځای لري د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 14 هیوادونو د تر درويشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ په راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبان او پاکستانی پولیسو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې شوې سوداګر شکایت کوي چې مالونه یې خوشا شوي او زیان ورته رسیدلی دی نن د سپتمبر 9مه له بریڅ څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه بل پلو بیا د زده کړو تم کېدای نشي په نوم یو صندوق ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونو سره باید مبارزه وشي وړاندې د دې دواړو موضوعاتو په اړه درته تفصیل لرو په دې به هم سره راپور واوري چې په نورستان ستان کې کورونه څډول په جوړېدل
هر کور چې په خا جوړول واور ډیر وری ده هغه چې څلور ستنه په یو تاکي لګول نو په دې څلور ستنو کې هم مخکې د اسلام نه د سیو رقم ته بوتان هم جوړول
همدارنګه په مراکش کې د زلزلې په اړه روستي جزئیات به هم درکړو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې ولاړې دي او پاکستان ته د وختو په تمه دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې یې له تورخمه جلال آباد ته ستنې کړي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې تازه میوې او ترکاریانې په نیمه بیه خرڅې کړي دي. تفصیل پرې
په ټولنیزو رسنیو په دې خپرې شوي ویډیو کې ښکاري چې د جلال آباد ښار د میوې او سبزۍ په منډۍ کې لسګونه په تازه میوې او ترکارۍ بار موټرې ولاړې دي او خاوندان یې د خرابېدو له ویرې په خلکو په نیمه بیه پلوري. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین هم مني چې په تازه میوې بار لسګونه موټرې د جلال آباد منډۍ ته ستنې کړي او د لیلام په بیه پلورلې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
ان زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم ترې پوره نشو کړای ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیه وپلورل. که دا لار همداسې تړلې پاتې کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکارۍ بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ د سترګو لیدلې حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي وو لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغوی دلته په نیمه بیه باندې پلوري ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسه چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیریونی د چهارشنبه په ورځ دغلط د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنز تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده چې له امله دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د وختو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن با پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصي دوه لامل شي. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې 13 ورځې لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان پاړې ور سره خبرې کړي. 13 ورځې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویل چې په پاکستان کې د نننه د نامنې او پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
نن د سپتمبر 9مه لبریز ښه د ستکړو د ساتنې نړیواله ورځ ده. د یو جنگ ځپلی هیواد په توګه په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې په خونیز او تحصیلي مرکزونو په څو ځلې وسلوال بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې راپور کې مو الله هغه یو شمېر زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په خونیز مرکزونو یې بریدونه شوي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د سپتمبر 9 لبرید څخه د ستکړې د ساتنې نړیواله ورځ ده. د په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې پر پوهنتونونو او ښوونیز مرکزونو ګڼ بریدونه شوي چې د ډېری دې پیښو پړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستې ده او کله هم د ښوونځیو له ودانیو څخه د سنګت په توګه هم کار اخیستل شوی. 18 کلنه مرزیه چې د کابل ښار په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې یوه زده کوونکې وه چې 1400 لمریز کال د غویي میاشتې په 13 په دغه ښوونځي په وسلوال برید کې ټپي شوې وه. ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو خورلنو سره ښوونځي ته د زده کړې لپاره تللې وه او کله چې دوی له ښوونځي څخه ووتې ځانمرګي برید پرې وشو. دا زیاتوي چې په دې برید کې دوه پښې او یو لاس سخت ټپي شوي وو. د مرزیه په نړینه ده چې زده کړې په ارامه فضا کې او له هر ډول ګواښ څخه لرې وشي.
د یو زده کوونکي لپاره ځاني امنیت ډیر مهم دی. کله چې ښوونځي ته ځو فکر مو آرامه وي چې بیرته کور ته ځو. په دې فکر ونه اوسو چې کور ته نه ځو او خپله کورنۍ نه وینو یا هم نور درس نه شو ویلی.
د سیدو شهدا پر ښوونځي په برید کې شاوخوا 100 تنه ووژل شول او تر 160 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون زده کوونکې فایزه فلا په 2000 کال په کابل پوهنتون د برید کې څه کوي؟
از بس کې دست پوچه شده بودیم اصلا نمیفهمیدیم چې کوم دخترها همه گیریه میکردن.
له ډېرې ورختایۍ نه نه پوهېدو چې څه وکړو. ټولو نجونو ژړل، ځینې نجونې بې هوشه شوې وې، هلکانو منډې وهلې. زه هم ډېره وېرېدلې وم. په ډېرو سخیو مې ځان له هغه ځایه وویست. بالاخره د پانتون دروازې خلاصې شوې، موږ وتښتیدو. په کوڅو کې مو منډې وهلې. د ډزو او امبولانسونو غږونه وو. ډېر بد حالت وو.
د 1999 کال د لړم میاشتې په 12 په کابل پوهنتون برید کې 22 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 3 ځله تعلیمي مرکزونه او زده کوونکي په نښه شوي دي. پر کوثر ښوونیز مرکز، د کابل پوهنتون معود ښوونیز مرکز، د کاج ښوونیز مرکز او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید په ښوونیزو مرکزونو او بنسټونو د بریدونو هغه یادې بیلګې دي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ډېریو دغو بریدونو په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې تېر جمهوري نظام طالبان د ښوونځیو په ویجاړولو او سوځولو او له هغوی څخه په نښتو کې د سنګر په توګه پر کار اخیستو تورن کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی له کومه چې بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي او دغه شان له پوهنتونونو هم منع کړي دي. له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي جنت وي، خو د ده په باور پر زده کړو، ښوونکو او ښوونیزو کارکوونکو بریدونه ډېر دود شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي له برید څخه د زده کړو د ساتنې نړیوال اعتراف یا GCPEA د راپور له مخې د 2012 او 2022 کلونو ترمنځ په ټوله نړۍ کې له ښوونیز تاسیساتو څخه د پوځي استفادې او یا حملو له 14500 څخه زیات راپورونه ثبت شوي دي. یونسکو زیاته کړې چې په دې موده کې څه باندې 28 زره زده کوونکي، ښوونکي او پوهنتونونه د وسلوالو جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2020 کال د مې په 28مه یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پر بنسټ یې د سپتمبر 9مه له بریده د زده کړو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. سږ کال د دې ورځې شعار د قربانیانو لپاره عدالت دی چې د نمانځنې په پروګرام کې به پرې خبرې وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سپتمبر 9مه له بریدونو څخه د زده کړو د ساتنې نړیواله ورځ وه او تاسې د هغو زده کوونکو خبرې هم واوریدلی شي. په کورسونو او ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو یې په تېر جمهوري نظام کې بریدونه شوي وو. له دې سره جوخت د زده کړې تم کیدای نشي په نوم صندوق وایي په افغانستان کې د زده کړو د نجونو د زده کړو د محرومیت له ننګونې سره باید مبارزه وشي. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او په لوړه کچه د مشرتابه ډلې رئیس ګولډن براون د یاد صندوق په کلنی راپور کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ناسم بللی دی. به هم سنا کاکړ ته ورځو، تفصیل ورنورو.
د جمعې په ورځ د زده کړې تم کیدای نه شي یا ایجوکیشن کن ناٹ ویټ په نوم د ملګرو ملتونو وچی صندوق د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د زده کړې له حق څخه ملاتړ وکړي. یاد سازمان د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان او یمن کې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د پام وړ جنسیتي توپیر موجود دی. د دغه سازمان په راپور کې دا هم ویل شوي چې ټولو ننګونو ته په کتو سره په ځینو مواردو کې نجونې د زده کړې په ظرفیت کې له هلکانو مخکې دي. په دې راپور کې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په لوړه کچه د ECW یا ایجوکیشن کنوټ وی د مشرتابه ډلې رئیس ګوډن براون په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ناسم بللی دی. په همدې حال کې د نهم ټولګي زده کوونکي کوثر او د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر وایي چې له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي او برخلیک یې نه دی معلوم.
دا داسې یو خفګان درلودل اسانه نه دي او طبعا خلک خفګان سره مخ کیږي. زه پوهیږم چې زما په شان نورې نجونې څومره خفه دي او په کور کې څومره درد او رنځ زغمي. دې زما ژوند دوه چنده ستونزمن کړی ځکه چې موږ تیاره راتلونکی لرو.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده.
زه د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښمن یم ځکه چې زما ټوله سرمایه زما د زده کړې دي. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم خو له بده مرغه چې اوس مې ټول ارمانونه له منځه تللي. د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښنه لرم چې څه به وشي.
د زده کړې تم کېدای نه شي. د صندوق په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه ښوونکو لپاره د مثبت اقدام له لارې د نجونو د زده کړې ملاتړ له جدي ننګونو سره مخ دی او د دوی د راپور له مخې د افغانستان د څو کلن مقاومت ښوونیز پروګرام یا MYRP کې د ښځینه ښوونکو د ګډون کچه 9% کمه شوې ده. د افغانستان د مقاومت څو کلن ښوونیز پروګرام یا MYRP د افغانستان په 9 ولایتونو کې ماشومانو ته د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف لخوا د څه باندې 50 ملیونه ډالر په لګښت ترسره کیږي. خو اوس وونونه سورځي کیږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د نجونو لپاره د تعلیمي شرایطو تر برابرولو پورې باید صبر وشي. همدارنګه پوهنتونونو ته پر تګ بندیز په ډېرو دولتي ادارو او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې پر کار بندیز، تفریح ځایونو، ښځینه حمامونو او له محرم پرته اوږده واټن سفرونو ته په تلو بندیز، اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو د خپل بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا یو شمیر خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ډنګ شوی جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه کړي وي وایي چې د دوی د پروژو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی ازادي راډیو ته لسګونه میلیارډ افغانۍ چې په مخکنی حکومت کې پاتې وي د طالبانو لوري نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هغو خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د ډنګشيوي جمهوري نظام له بیلابیلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیرېدو له هم د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلي کړي دي. د ودان د ودانیزو او سړک جوړونې شرکتونو د ټولنې مسؤلین چې یو سلاتیا ساختماني شرکتونه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري ادعا کوي چې د تیر حکومت ادارې له دغو شرکتونو څخه باندې 6 میلیارډ افغانۍ پورې وړي دي. د یادې ټولنې مرستیال ډاکټر ریاض الله ازادي راډیو ته ویل د دغو شرکتونو ډیرې د ډنګشوي جمهوریت نظام له بیلابیلو وزارتونو سره تړونونه درلودل.
یو څلو اټیویس پروژې لري د مختلفو وزارتونو سره د داخله، وزارت دفاع او نور وزارتونو سره معرفت سره د دغه ټولو سره زمونږ پروژې وي. خو اکثره پروژې کومې چې د سړک پروژې دي هغه زموږ نیمګړې پاتې شوې دي. او زمونږ تعمینات، تضمین او انوایسونه ټول بند پاتې دي. تر وسه پرې مونږ ته 1 روپۍ هم نه دی اشتراک. زمونږ په ټولو وزارتونو ته زمونږ پیسې دي هغه 6 تر 15 میلیارده افغانۍ پورې.
د احداث په نوم د یو خصوصي ساختماني شرکت مدیر محمد ناصر محتسب زاده چې ادعا کوي د پخوانی جمهوریت د ټولګټو چارو له وزارت سره د غور هرات سړک تړون لاسلیک کړي هم ورته شکایت لري. نو موړي ازادي رادیو ته وویل
ما شخصا د فواید عامله وزارت سره یو پروژه درلوده چې څه باندې 1.5 سلنه کاری بشپړ شوې دی او زموږ پیسې چې شاوخوا 20 میلیون افغانۍ کېږي د دولت سره پاتې دي. د اداري امور له لارښوونې سره سم زموږ موټرونه چې په ساحه کې ولاړو ویجاړ شوې دي. د پروژې د بیا پیلولو په برخه کې د پیسو د ورکړو پریکړه هم نه ده شوې. موږ له دوو کلونو راهیسې هریزې کوو خو مثبت ځواب مو نه دی ترلاسه کړی.
عطا محمد چې د میویل سوداګرو څخه دی وای د یو خصوصي شرکت لپاره چې د تیر نظام د دفاع وزارت سره تړون درلود میوه چمتو کوله چې اوس دغه شرکت 8 میلیون افغانۍ پوره وړې ده. نو موړې وای یات شرکت حمله دفاع وزارت څخه د خپل پیسو د نتر لاسکولو له عمله د خپل پور ادا کولو توان نه لري.
سمو د پیسو 8 میلیون افغانۍ لیو شرکت سرپاتې دي چې د ملي دفاع وزارت سره قرارداد درلود. د شرکت د ملي دز وکولو ته میوه ورکوله او موږ ورته انګور مانی او خټکی ورکول. کله چې موږ خپل پیسو وختنه وکړو وایي چې حکومت پیسې نه ورکوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د خصوصي شرکتونو د یادو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مالیه وزارت ویان عبدالولی حقمل د تیر کال په غبرګولی میاشت کې ویلو چې له خصوصي شرکتونو څخه چې له بیلابیلو دولتي ادارو سره تړونونه کړي حکومت شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ پوروړی دی چې اوسې د ورکولو توان نه لري. خو نوموړي ویل په راتلونکي کې به دغه پیسې دوی ته ورکړل شي. نوموړي دا هم ویلي دوی هڅه کوي له هغو شرکتونو لپاره هم پیسې ترلاسه کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره تړونونه درلودل. که څه هم د طالبانو حکومت د مالیه وزارت له دېژمنې له یو کال زیاته موده وتې ده خو د پخواني نظام لخوا قرارداد شویو خصوصي شرکتونو ته د پیسو د نه ورکړې ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي د اسلام له منلو وړاندې به یې ترکانو د لرګي او دروازې او د کورونو پستنو کې د کندنکارۍ په وسیله د نجونو قومي مشرانو او زناورو او د نورو شانو شکلونه جوړول. د دوی په وینا چې د نڅا په حالت کې د نجونو انځورول هم لیدلې وو خو د اسلام له راتګ وروسته د انسانانو د انځورونو ځای ګلانو او ښکلو نقش شونیو. دوی وای په افغانستان کې د پیل شو جنگونو پر مهال یو شمېر کسانو له کورونو یا د ستنی دروازې او نور انځورونه لري کړی دي او پر ځای داسې لرګي لګولې دي چې زیات یې پاکستان ته اوس مهال انتقال شوې دي. اوس دغه کندنکاری دوی وای چې اوس مهال دغه کندنکاری هنر د ورکېدو په حال کې دی. تفصیل سیمه په دې راپور کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغاله ریپروت ولایت ته چې هسک غرونه د نخترو جنغوزیو او پر نورو شنو ونو پوښل شوې دي. د نخترو جنغوزیو او غوزانو لرګیو په یاد ولایت کې د آبادی او زینتي شیانو په جوړولو کې لسلګونو کالو راپدې خواکار اخستل کیږي. د اوسنۍ نورستانیانو په خبره چې په خوابه د کورونو ستنو دروازو چوکیو او نورو لرګینو وسایلو کې د نجونو سړیو زناورو مرغانو او نورو شیانو انځورونه کندل کېدل. خو کله چې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کافرستان اوسیدونکو لوګدو جګړو وروسته اسلام قبول کړ نو د ولایت نوم یې له کافرستان نورستان شو. په لرګیو کې د ښځو سړیو او زناورو د شکلونو جوړولو ترڅنګ ډیر پخوانی خوینه او دودونه پرېښودل او له هغه وروسته په لرګیو کې د ګلانو خکلو نقشونو د افغانستان نقشې او نورو په زړه پورې انځورونو جوړولو ته ملا وتړله. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو جګړې زولسیزو کې د ولایت زیات تاریخي کورونه یې سپړل شوي دروازې ستنې او نور شیانې د یو شمېر کسان لخوا په ډېره ارزانه بیه پلورل شوي دي.
هر کور چې پوخا جوړول واور ډیر وری ده هغه کې څلور ستنه په یو تا کې لگاول نو په دې څلور ستنو کې هم مخ کې د اسلام نه د سی یو رقم ته بوتان هم جوړول هم چې نن د برندې شاو خاط ټول ستنو نه د کندن کاری په حساب جوړ شوی اکثر کورونه چې پوخا زمانه نه د کفر د زمانه نه چې را پاتې وو هغه یو تعداد کاچاوګران خو خصوصا زمون گاوندی هیوادون تا انتقال شوه و هغه زینه بیا خارج تزی
د غلام الله خان په خبره چی ووسی په ولایت کې په لرګیو کې د کندندکاری کارونه دوام لري خو په خوانی مزه یې نشته
این دو کفر دو زمانی نه یو تعداد خلق کسبه کاران دی دوی نو نورستان کی خپل زرین لاسونو سره کار کوي کندنکاری مختلف گلونه چې په نورستان کی رواج دی نور زینو کی هغه گلونه په کندنکاری کوي او دغه کندنکاری اوس ورځ ورځ په ورځ زمون په دغه کې ضعیف شوی ده پخوا چې وو هماغسی نشته
نعمت الله ته د نجارۍ او کندنکاری کار لنیکونو په میراث پاتې دی او غواړي دغه ښکلي او پخوانی کسب ته دوام ورکړي وایي
دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پخوانه دا زمونږ د میراث ونې دا پاتې شوی دی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دا کار به مخته یوسم
نورستانیان د اوسنی حکومت له چارواکو غواړي چې ترکانانو ته دی د کار زمينه برابر کړي څو د کندنکاری لرغونه او خپل کسب د ورکیدو غواخ سره مخ نشي هڅه مو وکړه چې د نورستانیانو او نجارانو ستونزې اوسنی چارواکو سره شریک کړو او جواب ترې ترلاسه کړو خو زمونږ اړیکو ته جواب ورنه کړ په نورستان کې لسلګونو کالو را پدې خوا ترکانان د خپل لاسونو په وسیله په لرګیو کې کندنکاری کوي او په کې ډول ډول ښکلي انځورونه کاږي نورستاني لیکوال سمیع الله تازه د خپل کتاب ریشههای تاریخي نورستان په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې لنهمې هجری پیړۍ وړاندې هم د کندنکاری کسب رواج درلود
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم د ماتو د کاری یم نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو مګر دا وخی جو شل دی دی کې نیم ساعت غونډۍ ته یو د غونډې ته وخی جو بیا تماس ونیسو دغه هیله ده چې موږ د ازموږ دغه تر یو ځایه پرې پخش کړي تر یو ځایه پرې د عمارت لوړو چارواکو پرې ورسیږي
نوم مې صدام سن دی د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي یو تنه محصل یم ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وایندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلین نوم بدګشه ول نه ورکوي سمسترونه پای ته رسیږي خو بدګشه نه ده معلومه او نور مدرسو نور کسانو کې مستقیم شاګردان یا غو ته امکانات او بدر شهر سورکی دلی برخه کې مستونز دي کسانو له لکیږي چې یا په طالبان او لیکو کار کړی وي او کسانو په جنسی نه تم د وستونه کار اخته کیږي مستحق ته لیلی هم نور کول کیږي او بدر شهر د سمستر نه پات رسیدي بدر شهر د مو نو پلان کې لري چې د سلون میش په ځای د میشتي بدر شهر کې
العداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سرپتاماس يم سکل هلمند ولایت ډیر زیات لوچکالي سره مخامخ ده او خلکو کم کشتونه کړل ډیر ضعیف دي او خاص وبوت اړتیا لري له مسولین څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید وبره ولي او وبره خوشي خوانه سکل زیات لوچکالي ده
د غزنی ولایت او د ازیش خانه څخه پیغام درته پریدم د ازیش خانه امکانات نشته مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغړ اخیسو ارشی مطلب دوا او شبي راوړو ساغه ټول خلک دی باندې راوړي زه هله کوم چې ما د پیغام دی روغتیا رئیس پر ورور سوي چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي د خلک ډیر مسکینان دی یا دبليو پی یا ایم پی یا یونیسف دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي نو د خلک ډیر تکلیف دی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
توی منی مایت را ورسیدو پده برخه که در تا دا نیمه نره دا خزو پروگرام لرو. خو یادوانه کم چه که تاسی غواره چه ساسی پیغامونم نشرشی یو زل بیاش میره تکرار اوم 00 دوویشتی ولس سلرویش پکسو یو داز مکش میره دا تاسی که ولشی خپلستونزی پدغش میره مکتر آلیگی. اوس هم لند خبرونه. په مراکش کې د زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له زرو تنو واوښته. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د شمیرې د مراکش د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی دی او ویلي دی چې څه باندې 600 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې ویلي د دې زلزلې شدت رختر په کچه 6.8 و چې د شپې 12 بجې شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د مراکش تاریخي ښار ته هم زیان رسېدلی دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست مسؤلین وایي د سالنګ لویه لار به سره له سبا یک شنبه د هر ډول مسافرلونکو او بارولونکو موټرو پر مخ ته نامعلوم وخت پورې تړلې وي. د خبره د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالحکیم آغا ازادي راډیو سره د شنبه په ورځ وکړه. د سالنګونو د تړل کېدو علت د دې لارې بیا رغونه ښودل شوې ده. تر دې مخکې د شپې لخوا موټرو په نوبت د دې لارې تګ راتګ کوو. د سالنګ لویه لار هغه لار ده چې د افغانستان مرکز له شمال سره وصلوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود خبرداری ورکړی دی چې د خوارځاکۍ د مخنیوي لپاره کاریږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو وروسته تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمې خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې ښځې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا مانی په خبره 15 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برېټانیا پولیس اعلان وکړ چې له زندانه تښتېدلی بندي دانیال عابد خلیفه یې نن سهار د لندن په یوه سیمه کې نیولی دی. د برېټانیا صدراعظم ریشي سوناک د خلیفه په نیول کېدو خوښي څرګنده کړې ده. نوموړی چې د تروریستي اقداماتو د غراض ایران ته د جاسوسۍ په تور بندي و د چهارشنبه په ورځ له مابسه تښتېدلی و. په تېرو څو ورځو کې د دغې شخص د نیول کېدو لپاره پراخې هڅې روانې وي. او د ایران د فوټبال تر درې ویشتو کلونو کشرې ملي لوبډلې نن افغانستان ته د سفر په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د لارمودنې په موخه د ازبکستان په تاشکند کې ترسره شوه. افغانستان په خپلې لومړنۍ لوبه کې د ازبکستان په وړاندې 1-2 په مقابل کې ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د 1400 هیوادونو تر درې ویشت کلونو کشرو لوبډلو ترمنځ به د راتلونکي کال په اپریل میاشت کې په قطر کې ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بی محرمه سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندل وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی، میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه وو نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل، د کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی. دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کل وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې جاب نه دسم په یوشي نه یوشي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه دي کې وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ ورکړي، اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه هم اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار ګڼ دی نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسی ما کور دا سړی ورته راوړي خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خور که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوه، نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته.
در ته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی، هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه، مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتره وي، دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي؟
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې ته مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم دی په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي طبعا مشکلات پیدا کېږي، د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او مېرمنې تر منځ د یعنې ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي، طبعا چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده، هر بندیز
بیا چې سینګارتونو نه شول بعضی ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي، دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري، اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی، اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی، دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی، خاصې د ټولنې د جامعې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي، نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نشم، ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم، خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوي، ولې دا خلک دا کار کوي، دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي دا سکري کا مثلا دا ډیره تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یی تاسو د ښځو سره دښمنۍ راخیستی ده، تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نو خو کومه ورځ نشي طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار دی وطن کې نه دی شوی، سړی وایي چې دا کار شوی دی، یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هیڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمل کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي، خو نارینه وو ته ورشئ هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدغه سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړی ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره ځکه لکه چې اوس به رشانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک وار راباندې خاندي، که په ټلیفون کې اوس څوک وار راباندې وکړي چې ولې ټلیفون کې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شویم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد ته ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که ایل روانی آرخ ندا چومره و لوی زربه ده خدینه طبقی ده؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ، نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هر ورځ ته دا حلقه تنګوئ، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نلری. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو، البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بېلارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په ټلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تللی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده.
دا هم زه په بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې هدا اقل کولای شم یو کتاب ولم خو بارک دلت از ما بکورنه کی هغه نفر مثلا کزی چی سواد نه لري لیک لوس نشه ولای هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان په مصروف کی بس کورنه کوم دغه چی دی هغه تاریخ مثلا دغه مخه په بند کې نو تابه نه به پکورو کې کی نه یا به جنگ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي یا انداشه به کوي ځکه یو ورځ به پاره متیر شي دوی ورځ به ټول مخ خدانه نه تیریږي هغه هم په روحي شاولان دیده هفتش ذهنی شاولان دیده بس نو چی اقتصاد هم پسی ور خراب شی نو تاس خپلا فکر رو که چی اغا با نو چرکم یو مرمن شی اغا با بیا چرکم مثلا یو خور شی یو مور شی چرکم با اولاد روزی چرکم با خپل کورنی مثلا اغاری که سماوی
پا آخره که غوالو دیتاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام تا نریوالی طولنی تا هم لزان سراول رو دوی چه وکری چه دقا وسنه وضعیت به خزو بانده بدل سی؟
حاکم دل خوشی ده اغا خو ده خزو نظر نه آوری نه ارتا مهم ده که آوری ده یا ارتا مهم وای نو دوی با میو چه آوری دلی و یو چه به نظر اخیسته و خو بیا هم زو ارتا وایم که آوری که نه آوری ده ساحت تنگوال پا خزو بانده یعنی هیچ کم اگر که نلری او نو وز هغا وقت ده چه دوی مثلا خزو لتعلیم لکار دیشانو لری وساتی زکا نکیگی اوز کم اصر چی وست دهی کم وقت چی وست دهی ده پخانه وقت ندهی اوز تاس بای پیوال را راونی سی اوز انترنت ده انترنت تا هر صبح لسرسی لدی ده اوز مک پکور که انلاین سنخ لرو دی انگلیسی دوی پا مک بند بند کرد خو مک انلاین سنخ لرو آدی وایوی ده پا زور بنده هیچ وقت نکیگی ضرور ده لازم ده چی اوز نرمخت ده خزو پا مقابل که دوی اختیار کی کنارینه دوی دخمن نشی یو وخت باندې خزی دوی په مقابل کې راجګی شوی وي ځکه کته ټولنه کې یو دوی نه دي څومره چې نارینه دي هم کوم ځکه دي حتی دوی خپل مای شي د کزو تعداد اوس تر نارینه و ډیر دی کله چې هم نه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل وایي بتنګ وایي بجنګ وایي
لګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
در من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي خځې لکار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په انتونو د دینجونو تک و ځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي دا خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
شاړي د دښتې په ګلونو پسندشي مازګر کې باد کلی جوړ د پیغلو په خطر شي دلونګ د خوشبو یو نه پانه صاف هم چینار شي دغه ټول بلاري شوی په یو یو برته پلاشي کوا خراغي شازل مو د وطن لږ غرو دک بکڑا مل من لا تو تانو جن ہوسو دگو در دچینا رو دیا پوتو سرو کمو پور باخلو لپر دو سولی پور اسمان د مخار کړو وزرنا کوا خراغ شازل مو زاب وکړم پیرزو سپین خپل بمی وړیا کړم پجامونو پکاسو د ګدر د چینارو د یا پوتو سرو غمو پور باخلو لپردو
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کور تاریخ دیوان شمعی وطنا لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کور تاریخ دیوان شمعی وطنا لوړ تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا
سترگی لگی گی زبکو تپو گیران شمع وطنائی